सदहम सुमन
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنجشیر د ولایت مقام ته ننوتل.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، خو له متاسفانه سې ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي.
د ځایي مقامات مسؤلین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د پنجشیر سقوط طالبانو ته په څه معنا؟
د طالبانو لپاره د جګړې یو چپتر وتړل، یو هغه چپتر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه.
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډېر ښه شوی.
موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانزیتان مو جوړ کړی دی، تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پرمخ باندې وړي.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو احمد تکل استودیو تراغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړی.
السلام علیکم. احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې څه باندې 2000 روغتیايي مرکزونه د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي او ایران د خپلې اټومي لانجې د حل په مقصد د خبرو د دوام ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د مخالف جبهه مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له نامعلوم ځای خپور کړی ویلي دي چې د ده تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګري وي.
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خود
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش، پنجشیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که یې زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی له تاسو سره یو.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې طالبانو پر پنجشیر د بیګانیو حملو په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه. په بیګانۍ جګړه کې د ښاغلي مسعود د ویاند فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو. احمد مسعود وویل چې دای به ډېر ژر د خپلې جبهې لپاره نوی ویاند وټاکي. د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو ادارت کړې او وایي طالبانو پنجشیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي وسلوالې لا هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنجشیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کېږي. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلي مجاهد اټکل وکړ چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بله باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه داسې سرپرستي شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره، د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلي مجاهد وویل چې د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر به یو ټول شموله حکومت جوړ شي. په مزار شریف کې نن یو شمېر ښځو د یوې اعتراضي مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډېر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه ښځو په ګډون د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې شکرې رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی اهداف کوم دي.
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی، باید خپل غږ اوچت کړو څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي، ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادعا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو له جریان د راپور ورکولو اجازه ورنکړل شوه او حتی د دې په وینا له ځینو خبریالانو او ښځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلخ مخکې په کابل هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپل حقونو د خوندي ساتنې په خاطر مظاهره کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د صحت مندۍ په نوم د یوې روغتیایي پروژې د بودیجې بندیدل به په افغانستان کې څه باندې 2000 روغتیایي مرکزونه د بندیدو له ګواښ سره مخامخ کړي. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې نن د وږې په 15مه پر خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړ، د صحت مندۍ پروژه په افغانستان کې د صحي مرستو یوازینی امکان بللی، خو وایي چې د دې پروژې بودیجه له اګست میاشتې راهیسې بنده شوې ده. په راپور کې راغلي چې د دې پروژې له لارې شاوخوا 40000 روغتیا پلان د ټول افغانستان په کچه د څه باندې 2300 صحي مرکزونو له لارې خلکو ته صحي خدمات رسوي. دبلیو ایچ او وایي چې که د صحتمندۍ د پروژې د تمویل چارې بیا پیل نه شي، نو میلیونونه افغانان به له صحي خدماتو بې برخې شي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 5 میلیون افغانان له صحي خدماتو څخه محروم دي. سره صلیب پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 3 میلیون زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، او د 40 میلیون په شاوخوا کې عام خلک د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. ایران نن اعلان وکړ چې د دې هیواد د اټومي لانجې د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د مذاکراتو په اړه چې له اپریل میاشتې راهیسې په ویانا کې پیل شوي بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل ایران به قطعا خبرو ته ډېر ژر دوام ورکړي، خو د په دې اړه جزئیات روښانه نه کړل چې د رئیس لخوا ټاکل شوی ټیم به څه وخت دا خبرې پیل کړي. ولسمشر رئیسی د شنبې په ورځ دولتي ټلویزیون ته وویل چې د ده حکومت د اټومي لانجې د ډیپلوماتیکې حل لارې په توګه د نتیجې په اساس خبرې غواړي. په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته دې تړون ته د تهران د بیرته رابللو په هدف د روان کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ شپږ دورې خبرې شوې دي.
ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو تېره کړې وي، راځو د دې مجلې د سر راپور ته. طالبان وایي چې د دوی وسلوال نن سهار له شدیدو جګړو وروسته د پنجشیر ولایت مقام ته دننه شوي، او د دغه ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنګیالي لا هم په خپلو سنګرونو کې دي. تازه د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به دوام ولري. په پنجشیر له 13 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی، او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنجشیر له سقوط وروسته په کابل کې خبریالانو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
له 2 ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنجشیر یې نیولی دی، هغه دا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنجشیر ډېرې سیمې ته خپلې ولکې لاندې راوستې، او نن سهار یې ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، ولې متاسفانه سې ونه شول. بیا افغانان حق لري چې د خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات، نظامي امنیتي ځواکونه وي دي دپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
ښاغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله، او ګواښ یې وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي وبه ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی، او وایي مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي، او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیاره لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتیده روانه
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګڼې طالبان پر ټول پنجشیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنجشیر نیولی دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنګرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیلابیل روایتونه کېږي. د مقاومت جبهې غړي او د پنجشیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي دوی سنګرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو ویشتي. دا ادعا د مقاومت جبهې ډېرو نور غړو هم کړي او ایران هم پرې اندېښنه ښودلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیبزاده رسنیو ته ویلي د پنجشیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی یې د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنجشیر میرسه هغه خبرونه چې له پنجشیر خبريږي اندېښمنون کړي. د تیر شپې بریدونه په کلکو ټکو غندو. د افغانستان د مشرانو شهادت زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. بهرنۍ لاسوهنه چې تاسو ورته اشاره وکړه باید وڅېړل شي. داسې بررسي لرو
خو طالبان بیا په پنجشیر کې د پاکستانی الوتکو بریدونه د دوی ضد تبلیغات کړي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنشیر د خپل ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړي د دوی ضد کمپاین کوي. د پنشیر د ستونزې د سولیز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنکړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سولیز حل په لټه شي. ښاغلي مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظري په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنجشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
ومریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال پنجشیر ته ننوتل او د دغه ولایت پر ټولو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د دوی لاسته د پنجشیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسېده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډېر ژر به حکومت اعلان شي. طالبانو ته د پنجشیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو. یو هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او دا چې پراتنونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې
او سعادت صاحب، دغه د پنجشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه. دا خبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنجشیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه. دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړی. داسې ویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د اسرائیل رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیژ ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبانو سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل، ډېر فکر کول درک کې شاید ورته لږ ذره سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوو مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دکار
او سعادت صاحب البهزاد چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنجشیر کې شدیده جګړه وکړه، نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنجشیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی، اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنجشیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنجشیر مسله وه.
چې هغه پرون ختمه شوه. بل موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګارانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه یې فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه حکومت یې ونیوه اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره. او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالي دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي.
طالبانو باندې یو باور دا دی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنجشیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه د تاسو چې وای دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي. دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي. بلې و د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزې چارې له سره پیل شوي او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري. دوی وایي چې اوس دغلته په دې ګمرک کې د فساد مخنیوي هم شوی دی.
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو. اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت راګرځېدلی دی په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا په خوا د شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي. په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي راډیو ته وویل
جماعت اسلامي خواهش میکنیم که بانک ها را بگم
ما له طالبان غواړو چې ژر تر ژره بانکونه خلاص کړي ځکه سوداګر له ستونزو سره مخ دي. هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګرو ستونزې هوار شي ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري.
د سوداګرو په خبره په کندز کې او په ځانګړې توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی له ستونزو سره مخ کړي دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي
لکه چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی. د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده خو اوس په لس او شل دقیقو کې ټول ګمرکونه خلاصېږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي.
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریز چارې په عادي ډول جریان لري. سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي کومه موانع او اداري فساد چې په خوا موجود وو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانع نشته دي او سوداګرو ته اسانتیاوي رامنځته شوي دي.
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل
الحمدلله د ابتدای څخه د ګمرک چارې منظم روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعاله وه چارواکو دې ته توجه نه وکړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانزیتان مو جوړ کړی دی، تجارت آزادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هېچا ته کومه ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 270 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 670 متره اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې وړم، ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فایز حمید کابل ته راغلی. په کابل کې د سفر ته بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي. اکثره خبرګونونه دا دي چې دا سفر په دې معنا دی چې استخبارات د پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. په پاکستان کې دننه ځینو احزابو هم د سفر ته خبرګونونه ښودلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14مه کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالي لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره خبرو پر محل د یو پختنې په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل گئے
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي. والی له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي. که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده. خو هندی ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوګ کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نشر ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د ISI د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د ISI مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. بدبختي ده زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده، که هلته د حالات خرابېدلو ولي که پوره منی که څه شی وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا څه تله چې هغه چېرې افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکړي
اده تل چې کوم سکیورټی سچویشن دی وګوري خپل چیک کی سب پوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري پکاور چې وزیر خارجه خپل ورزه تل وي وزیر خارجه چرته دی وزیر خارجه کله وي اوس لا ویزه تلاړو ترکمنستان ته غریبان تل او لور یا تل پکاور خدا چې تاسو ول د افغانستان وزیر کړو اګه نه پاتاس لور ملکانو وزیر کړو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او گوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د گوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندې پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ میر جنرال فیض حمید دایسای په دې مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخله ته ګرځي دي. نو زما اندازه ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کومانو په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دې خبری مجلې د پای راپور را اخلو. پر کندهار د طالبانو د واکمنۍ سره هم مهاله ترافیکي پیښو ګراف دغل تل ور شوې. دغه ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې او د ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د خلکو او وسایطو راتګ د دې باعث شوی چې ترافیکي پیښې ډېرې شي. دا چې هلته وروستی وضعیت څه دی او ترافیکي پیښې څومره دي په اړه یې پام وکړئ. زموږ د خبریال د راستول شوي راپور ته
په کندهار ښار کې د وسایطو لزیاتې دو سره د ترافیکي پیښو ګراف ورسوي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي ښار ته للیر پروتو سیمو زیات شمیر خلک راغلي چې د ښار ترافیکي اصول نه مراتوي او وسایط په بې احتیاطۍ چلوي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله د یوې ترافیکي پیښې عیني شاهد دی.
ګڼه ګوڼه ډېر ورسره زیاته شوې ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې او په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفر ښځه بیخي تر شپخانې پورې ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسېدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندیلارې بیرته پرانیستل شوې چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د وسایطو ډېری چلو کې د ترافیکي اصولو سرغړونه او بی احتیاطي کوي. نوموړی له ترافیک پولیسو د ښاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمې چې په خوا د ولس پر مخ منډې وي اوس یې لسوي چې ورسره سم ځینې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده چې د زیات ترافیکي پیښې رامنځته کړي. د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډسپلین لپاره مهمه دا ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط وچلو او په سیې د نظام څخه مو خواهش دا دی چې دی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمښت څه لیدل کېږي باید ترافیک دی په دغه برخه کې پر هغه چوک کونو چې نسته ودروي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس حبزبی روغتون مسولان وایي دغه روغتون ته هر ورځ څوارلس تر دېرش پورې د ترافیکي پیښو قربانیان وړل کیږي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد اوس فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې دغه روغتون ته د ترافیکي پیښو 144 ټپیان وړل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
نارمل مریضان
په نیباخ کې د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼې ګوڼې زیاتوالی بولي.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکي ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې چې امنیت شي، په هغه ځای کې د ترافیکو ازدحام زیاتېږي. او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ 15 ترافیکي پیښې لرو، چې یوه د فوت او څلور د مجروحیت.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکي پیښې تر ډېره د ټکسي موټرونو او دوه ټایره او درې ټایره موټر سایکلونو په واسطه رامنځته